د پیدایخ د سپاره یو کم 50مه رکو. یعقوب خپل زامن راوغوښتل او ورته وویل، راغونډ شئ او زه به تاسو ته ووایم چې په راتلونکي وخت کې به په تاسو څه کیږي. راټول شئ او واورئ، اے د یعقوب زامنو، د خپل پلار اسرائیل خبره واورئ. روبن زما مشر زوی، ته زما د طاقت ړومبی میوه او زما د ځوانۍ ړومبی بچې، په عزت او طاقت کې زما د ټولو زامنو نه زیاتې. ته د جوشناک سیلاب پشانې، خو ته به د ټولو نه عزتمند نه یې. دا ځکه چې ته زما د بلې ښځې سره سم لاستې او د خپل پلار کټ دې پلیت کړ. شمون او لیوی په بدو کې رونه دي، بد عملي کولو د پاره د خپلو تورو نه کار اخلي. د دوی په پټو خبرو کې به زه نه شریک کیږم او نه به د دوی په ډله کې حصہ اخلم، ځکه چې په غوسه کې دوی خلق اوجل او دوی هسې د خوند د پاره غویان ګوټ کړل. لعنت دې د دوی په قهر وي، ځکه چې هغه قهر ډیر سخت و، او لعنت دې د دوی په غضب وي، ځکه چې دا غضب بې رحمه و. زه به د دوی اولاد د اسرائیل په ټول وطن کې خواره واره کم. زه به دوی د اسرائیلیانو نورو قبیلو سره ګډ وډ کم. یهودا ستا رونه بستا صفت کوي، ته به خپل دشمنان د مرای نه رانیسې، ستا رونه بستا په مخ کې ټیټ شي. یهودا ته د زمری بچی چې ښکار ووجنې او خپل غار ته راستون شي، غزېږې او سملې، هیڅوک هم دا زړه نشي کولی چې هغه راپاسوي. یهودا به د مشرۍ جنډه نیسي او د هغه اولاد به همیشه حکومت کوي. قومونه به هغه له کلنګ راوړي او د هغه په مخ کې به د تابعدارۍ سره ټیټیږي. هغه خپل کوچې د انګور په بوټي پورې تړي، د ټولو نه ښه بوټي پورې. هغه خپل جامې د انګور په سور رس کې وینځي، د هغه سترګې د شرابو نه سری دي، د هغه غاښونه د پیو نه سپین دي. زبولون به د سیند په غاړه اوسیږي، د هغه د سیند غاړه به د کشتو د پاره محفوظ ځای وي، د هغه علاقه به د سدون پورې ورسیږي. یساکار لکه تکړه خر دی چې د دوو بارونو په منځ کې اوږد اوږد سملی، خو هغه ته پته وي چې د آرام ځای ښه وي او چې هغه وطن خوندور وي، نو هغه خپل ملا بار وړلو لا راښکته کی او د نوکر په شان کار ته اغستې شي. دان به د خپلو خلکو بادشاه وي، هغوی به هم د اسرائیلیانو د نورو قبیلو په شان وي. دان به د سړک د غاړې مار وي، د لارې یو خطرناک مار چې هغه اس په پوند اوچی شي نو سور کستې په شا پریوزي. اه مالک خدایا، زه ستا د خلاصون په انتظار یم. د ډاکوانو یوه ډله به په ګاډ حمله وکړي، خو هغه به را وګرځي او په هغوی پسې به شي. د اشیر ځمکه به ډیر ښه خوراک پیدا کړي، هغه به د بادشاهانو د پاره ښه مزیدار خوراک تیار کړي. نفتالی حسای ده چې په ازادۍ سره منډې وهي او هغه ښکلي بچي راوړي. یوسف یوه میوه داره څانګه ده، په سپرلي کې د میوې نه ډکه څانګه. د هغه څانګې په دیوال خیجي، د هغه غوسناک دشمنان په هغه باندې سخته حمله کوي او د خپلو غوښو او لیندو سره په هغه پسې وي. خو چې هغه لینده راکاږي نو د هغه لاسونه نه رپیږي او د هغه مټې مضبوطې جوړې شوي دي. د یعقوب د قادر خدای پاک په قدرت سره، د هغه شپون په نامه چې د اسرائیلیانو ساتونکی دی، هغه ستا د پلار خدای پاک دی چې هغه ستا مدد کوي. هغه قادر خدای پاک چې تا له برکت درکوي، د بر اسمان د بارانونو او د ځمکې د لاندې د چینو برکت درکي. برکتونه د ډیرو سارو او د اولادونو، تا د خپل پلار برکتونه همیشه د پاره د زړو غرونو د برکت نخدي، خو سیزونه د نه ختمیدونکو غرونو نه. دا ټول برکتونه دی د یوسف په سر وي. بنیامین د یو شلونکي شر مخ پشان دی چې په سحر کې هغه ښکار خوري او په ماخام کې سچ پاتې وي هغه ویشي. دا د اسرائیلیانو دولس قبیلی دي او دا هغه وصیت دی کوم چې خپل پلار ورته د برکت ورکولو په وخت وکړ، او هر زوی له خپل خپل مناسب برکت ورکړ. بیا یعقوب خپل زامنو ته وصیت وکړ، زه په مرګ بدل یم، ما د خپل پلار نیکه سره د کنان په وطن کې د ممرے نرخاته طرف ته مکفیلا کې د هتی افرون د پټی په غار کې خخ کئ. هغه غار او پټی ابراهیم د افرون نه د قبرستان د پاره اغسته و. دا هم هغه ځای دی چرته چې هغوی ابراهیم او داغه خزه سارا خخ کړي وو. دا هم هاغه ځای دی چرته چې هغوی اسحاق او داغه خزه ربکا خخه کړي وه، او دا هاغه ځای دی چرته چې مالیا خخه کړي ده. هاغه پټه او هاغه غار هم د هتیانو ناغسته شوی وو. ما هم هلته خخ کړی چې کله یعقوب خپلو زامنو ته وصیت ختم کړ، هغه بیا سملاسته سای ورکړه او په حق ورسېده.